رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. جمهوری ریاست وایی په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي. پرون په جلال آباد ښار کې په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکونکي سعدیه شاهناز ووژل شوې او همدارنګه دوه نورې ښځې هم ټپیانې شوې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. او د بی پولي خبریالانو نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. پوره خبرونه. په ننګرهار کې پرون د انعکاس رادیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومته د دغسې حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د انعکاس رادیو تلویزیون دغه درې کارکونکي پرون په دوو جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوې او دوې نورې ښځې ټپیانې شوې. د ننګرهار امنیې قومندان پاسوال جمعه ګل همت ویل د پرونۍ حملو په تړاو د طالبانو یو غړی نیول شویده.
مهم توریش ته دی ډلې رابرې کول د خاري بسيط پنوم هم دا اوس کړو تر سعودي دی ورکشي سره او یو من خفقن تو فرانسوي سره ته طالبان په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزه سعودي.
طالبان ویلی په پرونی عمله کې دوی لاس نه لري. تر دې مخکې د انعکاس رادیو تلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند قتل مسولیت داعش منلی وو. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت یو ویاند فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل طالبانو له دغه مرکزه په استفادې د افغانستان په ختیځ کې حملې پلانولې.
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکز وو. له دغه مرکز د افغانستان پر ختیځ په ځنګړي ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حمله پلانې دي. زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نوبول شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسېده.
خغلی امان زیات کړه لې فراتی وسلوالو د حصارک ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 131 منډې وکړې. اوس زیمبابوې په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د کرکټ پیچ یا میدان تر ډیره د توپ اچونکو لپاره مناسب و. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 نیټه پیل شي. د افغانستان په کوربتوب دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شلاوره مسابقې هم کوي چې لومړی به یې د مارچ په 10 وي. د بی پولي خبریالانو د نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې په 500 مخونو کې برابر شوی تیره دوشنبه د جرمني په فدرال محکمه کې ثبت شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې تر ډیر شو د زیاتو ژورنالیستانو په جبري نیولو کې لاس لري. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تیره جمعه د امریکایي و استخباراتي ارزونه خپره شوه چې په هغې کې ویل شوي د خاشقجي د وژنې یا هم نیولو عملیات د شاهزاده محمد بن سلمان لخوا تصویب شوي وو. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. په بلاروس کې د اګست میاشتې له لومړیو په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال د لوکاشنکو د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې ده. لوکاشنکو پرون سه شنبه په مینسک کې وویل په بلاروس کې د قدرت انتقال امکان نه لري، خو هر څه به د اساسي قانون مطابق وي. وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشنکو د اګست میاشتې په نهمه ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تخانفسکایا ده. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي کنه. که په امستردام کې ډیره د درملو د تنظیم اداره دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کیږي. اروپایي مشران د مارچ په 11مه د جانسن اند جانسن واکسین په باب په ځانګړې غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 144,500,000 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. حکومت ژمنه کړې چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي.
رئیس غنی اړوند ارګانونو ته د یادې پیښې د ملیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
سعدیا، شاهناز او مرسل پرون په جلال آباد کې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. د سعدیا ورور روحان امنیتي چارواکي ملامتوي چې د خبر اعلانو امنیتي نه دی نیولی.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
نن د مارچ درېمه د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده.
هغه ډول چې اړتیا ده حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندي ژویو د ساتلو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
امریکا او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځینو روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په ننګرهار کې پر خزینه خبر اعلانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیه قماندان پاسوال جمعه ګل همت وایي د پرونی حملو یو مهم طرح یې نیولی چې د طالبانو غړی دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس زلمی لطیفی دا یوه خواشینونکې ورځ وبلله. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي پرون په جلا بریدونو کې وژل شوې. جزئیات د صالح محمد صالح په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلولو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل.
رئیس غنی اړوند قانونو ته د یادې پیښې د ملیونو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خداسې ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیې ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سرته.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریس ته دی ډل برابرې کول د خاري بسیت پنوم هم دا اوس کې ورته رسوي دی ورک شي سره او یو من خفقن ته فلچي سره ته طالبانو په ډل پر اړه لري او پاکستان کې روزا سوي دی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفي خبریالانو ته وویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډېر زیات خواشینی یم. مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډېر تکړه او ورزیده کارمندان وي. په دوه جدا جدا پیښو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص موږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالی میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی اوش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفیع صدیقي او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو موخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغو وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګ په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاري چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
د ختیځو ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد رسنوی ته ویل چې دوی ته مخکې ډاډ ورکول سوی و چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به خوندي وي.
دا موږ ته ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې کړې دي او د رسنیو د کارکوونکو د خبریالانو امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي.
بلخوا د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتیکور وویلې چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه میرمنې په نښه کیږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومته غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان په دغه ورځ بزدلانه بریدونو د ویرې او ډار فضا په ایجادولو سره نسی کولی له جمهوریت او د وروستیو دوو لسیزو له لاسته راوړنو څخه د دفاع رسا ږغ چوب کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
په افغانستان کې د کرونا د واکسین لپاره لیوونه اوړي. د دغه یواد د عام روغتیا وزارت وایي تر اوسه 14,000 تنه چې ډیر پکې روغتیایي کارکونکي دي واکسین شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د هرات په حوزوي روغتون کې ډاکټر غلام جیلانی نیازی یو له هغو کسانو څخه دی چې د کرونا واکسین یې ترلاسه کړی. 45 کلن نیازی چې په کووید 19 سخته د ډیرو ناروغانو درملنه یې کړې وایي د کورونا وایروس د تزریق پر مهال یې بدن هیڅ ډول حساسیت ونه خود.
ما د وارد لست نفره واکسین سوی دی چې د دوی درې نفره موږ هیڅ اراز او علائم نه لرو او و نفره نور موږ کارکونکي اراز او علائم لري، تب لري، سردردی لري او ځان ځان درد کې او نفستنګي هم بعضې ته پیدا شوی وو. بعد د څلور ویشت ساعته بیا ګرده جوړ شو.
خو د ښاغلي نیازي همکار جناقه وای کله چې د کورونا واکسین وکړ حساسیت یې درلود.
ما پریرو ساعت دوازده
وړم ورځ دولس بجې واکسین شوم. د تېر ورځې تر دولسو بجو مې وضعیت ښه نه و، سخته تبه د ستوني او د ځان درد مې درلود، خو شکر له تېرې ورځې وروسته اوس ښه شوی یم.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټول جوړ شوي واکسینونه له تزریق وروسته د انټي باډي د جوړېدو تر وخته په وجود کې حساسیت رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی
د واکسینو د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټول هیواد کې جریان لري. په تېرو څلور ساعتونو کې 4,422 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی او د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې جمله 16,695 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوی واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو، ورپسې خبریالانو او بیا امنیتي ځواکونو ته ورکړل سي. یو شمېر عام افغانان چې د کورونا وایروس په لومړۍ او دویمه څپه کې دغه ناروغي تېره کړې وایي چې دوی تمه لري واکسین سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د هند له لوري افغانستان ته 5,00,000 دوزه واکسین ورکړل سوی چې 1,10,000 دوزه روغتیایي کارکوونکو ته، 1,60,000 دوزه امنیتي او دفاعي ځواکونو او 10,000 دوزه خبریالانو او نورو دولتي کارکوونکو ته په پام کې نیول سوی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
نن د مارچ درېمه د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي له ځنګلونو د خلکو استفاده له پخوا زیاته شوې، خو د قطع کېدو په اړه اندېښنې لا هم جدي دي. دوی وایي د ځنګلونو قطع کول او ژوندي ژوو ښکار او وژل ورځ تر بلې زیاتېږي او دوام یې د بشري ناورین پراتګ کې مرسته کولی شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
ځنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخه د ځنګلونو او ژوي وړیکو ته پام وشي، دا جوته کیږي چې دواړه د یو بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلو ځنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د ځنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخی د افغانستان د ځنګلونو ټولیزه برخه شاوخوا 1.5 میلیون هکتار ځمکه ده، چې دغه شمیر پخوا کلونو کې 1.9 میلیون هکتار وو، خو د جګړو له کبله دغه شمیر 1.3 میلیون هکتار ته راټیټ شوی وو، چې بیا د وزارت په هڅو او د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
د ښاغلي رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅې شوي او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی. وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري، خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 2 کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوي چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي. خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ عبدالوهاب مومند بغلان ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي.
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې د همدارنګه د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونډه اخلي. په د تولیداتو د حفظ په برخه کې د درملونو تولیداتو د صنعتونو تولیداتو د اوسنی حالاتو په کتو سره دا یو اړینه مسله ده او هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندۍ ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
د خوست ولایت اوسیدونکو زین الله زهین بیا د طبيعي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي.
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې خاوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واو سو همدا شان دغه سیمه چې پغې کشتون ولري لکه خنیلګي زنګوزه یادولې شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولې شو ښه قیمت لري همدا شان د کورانه حیواناتو لپاره له زنګلونو څخه ډیره استفاده کولې شو
خود زنګلون په برخ کې زینو په هان بي وزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د زنګلون وهل د ټکنالوژي چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او خاري پرختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوند ژوند له خطر سره مخ او د زنګلون د لمنځوړو له اندېښنې زیاتې کړې دي له زنګلون سره تړلې بل برخه د ژوند ده په افغانستان کې د زنګلي ژوند خکار په خکار روان دی د چاپیریال ساتنې ادارې په خانه مرستيال ولی مدقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا و د ژوند د خکار د مخنیو په برخه کار نه دی شوی نو موړ د دې حالت دوام د اندېښنې وړ بولې او ټینګار کوي کله زنګلون او ژوند د لمنځوړلو مخه وننی ول شي پایلې خطرناک دي
د واشي حیواناتو یا ژوند په برخه کې کوم اړوند دولتي ادارات سه وس شتون لري په ډېر خوشنۍ سره سې دوی نر او ډېر زیات هغه ګامونه سیاغه مثبت پایله ولري تر اوسه نه دی پورته شوی دی دوی دی سیتو د زیونو تخریب او لمنځوړل کوم کارونه چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوی وای هغه تر اوسه پورې په ډېرې خوشنۍ سره نه دي ترسره شوی
خغله مدقیق ټینګار کوي چې باید د دې حالت مخونی ول شي خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او چارواکي حمایون کاظم له ازادي رادیو سره په خبرو کې کڅه هم ځنګلي شو وزید د اندېښنې وړ بول خو د کابو کولو لپاره د اقداماتو خبره هم کوي
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل
په ټوله کې په افغانستان کې د ژوندۍ ژبو وضعیت د زنګلونو بې باکه قطع کول د خري ژوند پرخواله د فقر کچې زیاتیدل هغه څه چې روان بیولوژیکی وضعیت لګوک سره مخ کړي موږ شاوخوا یو سلو آتش په دوله ژبې لرو چې هر ورځ للاسه وځي
حیات هم از دست میتیم یعنی هر روز داریم به نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود از دست میته
د دې خبره د هیواد په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې وحشي ژو حالت بحراني دی خغلی کاظم وی ژر تر ژره باید د حالت مخونی ول شو حکومت د کابو کولو لپاره ځینی بنسټیز پلانونه برابر کړي په ټولې زتوګ د راپورونو لمخې د میلیارډونو انسانانو ترڅنګ د ځمکې کوره کې د مهال شاوخوا اتیا میلیونه بیلابیل ژوي هم ژوند کوي د راپورونو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ساعت کې درې وحشي ژوي د بیلابیلو دلیلونو له کبله لمنځه ځي چې په دې سره د هغوی نسل ورست تر بلې د ختمېدو په حال کې دی په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د یو فرمان لمخې افغانستان کې د قیمتي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان کړ خو د اصل تزه کې پاملرنه ونه شو چې خلک بیکار و ولدې لارې د څایت تر لاسه کولو هڅه کوله ان تر دې چې یو شمیر نور هیوادونه هم ښکاریان د ښکار لپاره دغه هیواد تراتلل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو لمخې وس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډول ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي شته د اداره وی وس مهال بند امیر وا خان شای فولادي او په کابل کې قل اپچکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژوي او د اوسېدو لپاره مناسب دي
مننه چې ازادي رادیو اوري
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري
وال سټریټ ژورنال ورسپانه له دایمي جګړو سره د ولسمشر جو بایدن مخالفت په افغانستان کې آزمویل کې تر سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي د امریکا ولسمشر بل دوه مهمو پریکړو ځواکونه له افغانستان نه وباسي او کنه یو پریکړه کوي د وال سټریټ ژورنال په لیکنه کته هم ولسمشر بایدن په دې ورځو کې ډیر له کورونا سره د مبارزې پر چارو او د ایران پر لانجې بوخت دی خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله هم مخ ته پرته ده چې په اړه یې باید پریکړه وکړي تر دې وړاندې د امریکا درې نور ولسمشران هم له ورته پوښتنې سره مخامخ وو ټولو یې ژمنه کړې وه چې ځواکونه به له افغانستانه باسي خو یو یې هم په دې کار بریالی نه شو د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان جګړه نه یوازې دا چې د امریکا لپاره په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شي بلکې هغه ډېره د اندېښنې وړ هم شوې ده وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د ژمنې په عملي کولو کې له دې حقیقت سره چې له طالبانو سره له شوي تړون وروسته په دې هیواد کې تاوتریخوالی کم نه بلکې لا زیات شوی مخامخ وي. هغه تړون چې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري تر مې میاشتې پورې له افغانستان نه ووځي، خو پر دغه تړون چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو میاشتو هڅو په نتیجه کې د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکا بیا کتنه کوي. خلیلزاد ته چې د بایډن د ادارې لخوا د دغه ماموریت د دوام دنده سپارل شوې د سولې د پروسې د ګړندي کېدو په نیت بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. ارګو ویل دواړو لورو په دې اړه چې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره وړاندې څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې وکړې. ټاکل شوی خلیلزاد د دې سفر په ترڅ کې دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته هم لاړ شي. کرک انفو ویب پاڼې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبو ته چې پرون سه شنبې په متحده عربي اماراتو کې پیل شو پام اړولی او لیکي احمد شاه پاکتین د افغانستان لومړنی ریفری دی چې پرون یې د ټیسټ لوبې حاکمیت وکړ. کرک انفو لیکي 44 کلن پاکتین چې له 2010 راهیسې د لوبو حاکمیت کوي، تر دې مخکې د کرکټ د 1500 ورځنیو نړیوالو لوبو او د 20 اوره لوبو حاکمیت کړی دی. کریک انفو د دریو نورو افغانانو احمد شاه دورانی، بسم الله جان شینواری او عزت الله صافی نمونه هم اخیستي چې درې واړه د کرکټ د نړیوالو لوبو ریفریان پیژندل شوی دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پرونی ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو 101 منډې جوړې کړې او ټولې وسوځېدل. د زیمبابوې ټیم هم وتوانېد چې په 9 اوور کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 2 ټیسټ او 3 40 اوریزو لوبو دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځون روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن وایي د ناوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتو ادارې یا اف اس بي چارواکو لاس درلود. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند د منلو وړ نه دی. راپورونه وایي پرون سیشن به د روسي وطنه لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول. امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی، ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اګست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود. امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر 4 لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر 400 شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو. په هغوی کې د روسیې 9 تجارتي شرکتونه هم راځي. د امریکا یوه لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي. د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري. هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سه‌شنبه وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کیږي دا کار اړیکې لا پیچلې کوي.
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا کوم دلال یا بې دلیله بندیزونه وي، دغسې زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوش کړي. ناوالنی په 13 اګست میاشت کې تر مسمومېدو وروسته د درمنلې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دی د نوې چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر 20مه یې د خوشې کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو 2 کلونو کې یې په روسیه کې ساری نه و لیدل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوي. لانډو خبرونه ته راغلی.
په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په 2 جلا بریدونو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکونکي په ډزو وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 101 منډې وکړې. اوس زیمبابوي په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم دوی منیمایي پیلېږي. وړاندې به د ازادي اوریدونکو نیزه خبرونه تاسو ته خبره کړو، خو تر هغه مخکې یو راپور لرو. د کندوز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکترانو شخصي کتنځایونو د طبابت د قانون خلاف دي او پروختهیي نورمونو برابر نه دي. دوی همدارنګه تور پورې کوي چې یو شمیر ډاکتران له ځینې درملتونونو د زیاتې دوا د خرڅېدو په خاطر ناروغانو ته غیر ضروري درمل په نسخو کې لیکي. په کندوز کې له ډاکترانو څخه د خلکو ځینې شکایتونه په دې راپور کې راټول شوي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په کندوز ښار کې وروستیو کې ښې ودانۍ جوړې شوي، خو خدای خبر ولې د دې ښار یو شمیر ډاکتران د خپلو شخصي معاینه خانو لپاره مناسب ځایونه نشي پیدا کولی. د کندوز ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکترانو شخصي کتنځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکو ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندوز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونو تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي، هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت وي نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري، معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم دریم منزل کې کینی او مریض ورته په دې تنګو ځینو کې هلته پورته کیږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندوز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري، مثلا په دا درې منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای
پورته سی او کته سی یعنی دا ډیره غټه اساسي مشکل ده. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منځلو کې ځای جوړ کې څو د یو مایوب یا فر یو مریض پښې یعنی زړه قوت ونه لري پښې هم کار نه کوي. څنګه کولی شي چې دا پورته سی او کته سی؟
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتن ځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره د اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي، دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سرخته بسته کڅوړه تر ډکه کې دوی سیدل دا دواخانو سره تړلې دي. هم دا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کړي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅ سي، څنګه خرڅ کړو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي، فقط خپل دواوې خرڅ کړي او هم دا خلک لوټ کړي او جیبونه څنګه خالي کړي ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
میدون حضیر که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصی خود اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازن.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپل شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خاني جوړی کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لری دي. او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وی پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تصمیم دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړی. د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري. ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نه اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده. شان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راولسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سی ده هم دیخ پروانی پا مرسته نورمونه سندوم وردو استاسیو پیغامونه رخلو پا پر لپسی دوله لطبسره پراتخ پروان.
هلو سلام علیکم، پر خبری کم ده نگرار نرو او ده توخم بارکی خبری کم کنه بسچل ده چه ده ده منگ افغانان چیزی ده سرخده بوشوی ده ترخم که ده مسافر خلق زید دی تر دیر زیاد وال ورکی بوشوی بیزه تا کهی او نه پریږدي پوه شو باید د دې په باره کښې لږ شی وشي پوه شي او ډېر غټه لانجې ورسره نښلولي روپۍ هم دې اخلي په زور واکي هغه زور واکوي پوه شو ځان زور واکي جوړکړي نه ده مشر او نه ده کشر قدر لري پوه شوې او دومره بې عزتي دې افغانستان کښې شروع ده که نه یو هم د سړي زوی په کښې نشته پوه شوې ټول هم خپل سر کارونه کوي وسلام مخه یې ښه شو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما د غزنی ولایت لنه په مسافری باندې یم. دو خواته د لشکرګاه خواته د لدرایي بیاته لشکرګاه پورې دا پوسو کښې را ګرځولي یو ټول مسافر را کته کوي دیوالونه باندې ویي د خټې شی د خټې خدای دا کې سبا څوک خوکو نو بس بیا نو خیر خدای دپاره وکړي او تاسو خیر اخلي لنګر به وویي خاتی په خری کې اته وای مننه نه ګوري خپه نه موږ نه ډار خوش مننه نه تاس خپه نه ستې جنو خپه فهم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاسین د څو زما د حیرات ولایت ته اړیکه نه وړه ده. دلته چې دی دای خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورځي دا ډېر ګران شوي دي. په خوا چې به په درې سوه درې سیلسي کیلوګۍ درې کیلو غوړي دي درې لیټره په دوه سوه لس روپۍ به اوس هغه په دوه سوه نوي روپۍ ته رسېدل. بس اوړه نه حساب کړم پخوا په نهه سوه روپۍ به اوس په دوه زیات لس سوه ته رسېدلې وای جان دغه حساب کا باید چې دې یو حکومت جدي پاملرنه وکړي. داسې خلک شته چې د ماښام دا نه لري بس یې نه پرېږدي چې سیانه ناشته نو دا هر څه دل دا شهرداري خو نه کوي چې نرخ باید شي نرخ نو دا ولې دا شی پورته ځي چې علت څه شي بس دولت دې مخنیوی وکړي او بیا دا کنټرول کړي خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ږغ به تر لوړ مقاماتو تر دولتي ادارو پر ورسېږي. وسلام.
زه جانان يم د المل ولاتې ماړه کې نیوله د امبرس چې راځي خو د شران وړي خپل کور ته زموږ په دواړه سو ګړندې ورور په کور کښې نه لرو. جنګو سره برسي په بازار کښې ماړه ولګي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او نیک هیله هم ورته وړاندې کوم. میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت ستاسو سره پیغام شریک کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه ږغ خو ستاسو په خپلو منځو کښې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي را وړلی چې د دې شار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپله اړتیا په پوره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اول واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرې سلام.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې م د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته وایم. په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګل ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قاضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشورو. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او او معیب دي او معذوره دي دوی سره چا بېخي کومک ونه کړه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زموږ دا تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدار دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته درو ښیم چې هغه د جمهوریت د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې څه ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدري الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورشي او تصمیت یې وي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پورېدل کېږي او نه داسې جای جای کوټور کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې لږرکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي کړي زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راديو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه حاجی شیراسان کونر ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړی. خپل سلامونه تاسو ته او استاد ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه د نشاګان په کلي کې تعمیر نه لري، په پردو کورونو کې درسونه وایي، په کرایې نیولي دي، او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم نجونو دی او تعمیر نه لري، هغه هم د پردو کورونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه مجید رحمان نیمه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته در ته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وستې ستې ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستې څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستې مننه. خیر.
السلام علیکم. زه عبد الله جان عزیز د روزګان د جرهوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام چیرسم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان بیسن په هغه مشکوک کار کې خوشبخته کار نه کوي. ما د مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاوړي کې چې ټولو د جرهوت په ټولو ساحو کې کار وکړي، ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف کېږي خو چاته غږ نه وړي کېږي، نه په پر د وزارت کار کوي. نو د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجه زیاده کې او دغه دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب تاسو د باندې کابل امریکا نیولې ده د کوم شادونه یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې او کې خلک دې له نه سره به مخ کړی نو کوم نتیجه چارواکي ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور شي په خو به تک راڅګو کې ځکه اورار 14 یا 14 نه مسله ده کې چارواکي زما واوري. والسلام.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغه دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د لپاره باید تکرار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز پارون کې په ټول نورستان کې د عقرب 15 نه اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې عالم چې دي هغه لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي، ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغه لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردانو لپاره باید بخاري او هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاس وګروان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراه د ولایت د مکواټ ولسوالۍ اتوني زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته، کشرانو مشران مګر بیکار دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي، مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور کمپو پورې مکتب ویلی دی، بیا مکتب ران شو. زه خپله د مکتب ارمان لرم، دا کشران دغسې ګرځي، باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم. د هلمند د دانش خدمات د پیغام چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا کې د سوي دي نو په هلمند کې شوزه نو باید تړل کېږي که د تړل کېږي کورونا د وجه څخه نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مرض افغانستان نه ورک شوی و خو د مکتبونه چې شروع شو بیا جون وکړه ریشي دا حکومت ته ووایي دغه ما اولاد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي تېر به شو د غوړې شوروان څکه دا مرض یو په لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 15 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې ګاس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه همدا غوښتنه ده جدا همدا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دغه مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زرګلو خان یم د لغمان ولایت د لسر ولسوالۍ نه تاسو خدمت در سم ته راځي ازادي ته لغمان ولایت کې د معرف ریاست نه دا غوښتنه ده چې لغمان ولایت د لسر ولسوالۍ کې د ډاګیانو نه بره د ساجل او پنځه کلي دي تقریبا یو ساعت شل د ښې لاره ده او هلته پخوا د کرزي صاحب وخت کې هم د سیکانو څوم به بعد ما خپل نه بده چې د خپل کې د فرش د ټول انده دې سره کړو او چې دا د سره مې سره دا طرف نه سره د سپټ سپټ نه چې نه درکو څنګه چې نه درکو او څنګه درته ختم شو موږ غواړو چې دا د جنګان لپاره د پنځه کلو لپاره یو کنجون دا یو پر د دې دا یو لسته باندې یو چې بیا دا یو ټول لسته باندې د پنځه کلو ته وزارت ماري نه کوي دا او یا که ته مایل ته لغمان نه کوي چې دا مطلب ته دا موږ د دې څخه د تاسو باران کې د دې څخه د دې باندې د دې چې دا مطلب موږ ته ماته دا غوړو لرو موږ د دې ځای کې د تر ډول په منځ کې چې موږ حق نه له مطلب جوړ شو موږ باندې د ولتن خلک د دولت خلک هم دا ولت خلک موږ ته حق ولا دا چې کولی لپاره چې موږ مطلب جوړ شو موږ د دې ډېر بده تمامېږي چې ډېر یو ساعت شل دقیقه موږ لاره کوو بس زموږ لپاره ډېره مشکل تمامېږي او حتما به ترجیح کړو چې د پنځه کلو لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زین لام د هلمند ولایت څخه د فراړی کني ولې ده دغه د هلمند د شهیدانو عملینو ماشینه چې کوم دی دغه نه دی ورکړی او د ډیر ستونزو سره مخ دی. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت او توار کې ځکه چې نوې کالم را روان دي چې نوې بیا دا پروش کالم ماشینه هم دا چې وسو سره ساش کړ بیا دا چې بیا نه راکې بیا په نوې کار کې درکو بیا نه راکې بس دا کار دی او زما پیغام نه شرکی.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت او غازی آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زموږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ترسي تر اوسه څرمی میمنه شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زموږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا موږ روتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډیره مهرباني. والسلام په احترام.
بیا السلام علیکم. ګل احمد کور یم د کندهار ښار څخه. اورا څنګه موږ دا غوښتل چې شرکت دې دا به څه کم ډول فوري په کندهار ښار کې ما مخکم پیغامونه چې لري کړی دی خو به نشرتي وي چې موږ عمل نه دی تاسو نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کې ځکه چې موږ دې بیا تاسو ته کیو کچیر درته وایمه پیسوله کې نه پیسه درته راغونه چې شرکت چېرې هېڅ خدمات نه لري، بېخي کمزوره دی وروره. نو ما دا هیله ده د مخابراتو وزارت ته چې لږ خو باید دا شرکت سم شي، هلته خپله مې د شرکت ته مسول ته دا غوښتنه چې داسې وکړل چې دا یو څه دا شرکت باید فعالیتونه زیات کړي، ځکه چې موږ شاید ډېر زیات په ستونزه کې یو، په ولسوالۍ کې کار نه کوي، په ښار کې کار نه کوي، په یو ځای کې کار نه کوي. نو دا پیسې خو نه مو چینې چې ډېر زموږ څخه اخلي او موږ به څه خدمات نه کوي. نو وروره دغه مې یو لنډ پیغام هم هیله ده چې تاسو بیا نشروئ د پیغام د نشرېدو په هیله ده. خدای په امان، السلام علیکم.
اور السلام علیکم ز صدواغه ز بغرا سره تشتون د خلکو د ګرد وښه دا کشتونه وس کری زمم کری او دا شام کری دا بغرا وس پاکه تړل ده وبنست نو موږ څوک د یلمن د لشکرګاه د بغرا د ګریش کراته رسه دا بغرا پاکه تړل ده موږ وسو خو نن کړو ګرد پاکه دا ونم دا کرشتونه وز بغرا وز چې دا چاک خوب نه سه پکسی اخوای پا امان.
سلامون و احترامات، بدری کوچه ایم آغم در نگرار بلایت نه منون در اوجی حکومت لخوان منون در دردون را زلی منون متاس در ملدائیت لطر آکسنون را تیار کن منون آلداری مرس که یمون سریعت مرس همون اکرام خیلی از منون در اوجی ملالپور شاراک دوارستی جو سلام.
بله سلام علیکم، زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو اوسېدونکی یم. او داسې ده چې وروره حکومت نه مې هیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت. نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې آزاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډا کې ټیلر یې دا مزه نه کوي مثلا دا خوند نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زره حل کوي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم ټولو دوستانو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و د موږ هم په امانت تر تخبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونې وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونې په جوړېدو کې زما سره طاهر روشن همکاري کوي، د دې همکاري څخه مننه کوم. او تاسو څخه مننه، او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت عمر پیدا کړلی اوس دې دروازه کې مر ور غندې ولاړ یم سوایم غ
خلق من وزي سوکھے بسنگ درتا ہوں چیز